مشال رادیو دو دم حال په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. د مشال رادیو په دې خبري سات کې مو ز په امیر ساحل هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د پښتنو تر څنګ شنن او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې محل خبرې. د پاکستان حکومت داوا کړی چې د اقداماتو له کبله په کرکه خبرونکو ویناګانو کې کمای راغلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو سره نه بلکې له ټولو پښتنو سره توپیری چلند کیږي. او د فرانسې سینیټ نن د بهرن بیړني حالت غځولو په اړه رایه چونه کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې وسپه هیواد کې کرکه خبرونکې ویناګانې کمی شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال رادیو ته ویل حکومت پر رسنیو د سخت دریځو کسانو ستایلو یا سر لوړی عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے.
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خورون کې وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدري زوډلو سر لوړی عظمت بیانولو یا ستایلو ته نه پریخدل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. پولیسو د نفرت خورون کې ګڼ شمیر خلک نیولی دي. نو د دې لوجه وس په کرکه خورون کې ویناګانو کې کمواله راغله دي. د کورونا چارو وزیر دولتي وزیر بلیغ الرحمن دا څرګندونه پر داسې محل وکړي چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د جماعت داوه ډلې مشر حافظ سعید په لاهور های کورټ کې غوښتنلیک دایر کړ چې پکې پر رسنیو کې د نوموړي پر نظر خبرولو حکومتي بندیز ننګول شوی دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرې یوسف تیر ورځ مشال رادیو ته په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته د ترهګر پر سترګه قتل کیږي.
بالکل
دا وی او د افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره. او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو.
زهر یوسف ته خبرې د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې وروستي رپورت په تناظر کې وکړي چې پکې راغلي د پېښور پر سکول تر حملې وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي، تشدد ورباندې کوي او کورونه ړنګوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بېله توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی. د سپینه ماڼۍ په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی دوړ مشرانو د ترهګرۍ پر ضد جګړې، اقتصادي او سیمه ییز امنیتی اندېښنو په اړه خبرې وکړې. بیان وایي دوړ مشران سره سلا شول چې په افغانستان کې سولې ته ژمن دي او دا چې دوړ هیوادونو له کابل سره په همغږۍ له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې مهم رول لوبولی شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد ولسمشر تابه سره د اقتصادي او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کوي. اشرف غنی تیر ماښام په دوه ورځني سفر د قزاقستان پلازمینې استانا ته ورسېد. د قزاقستان حکومتي ویاند بیګا په یو بیان کې وویل ولسمشر غنی باندې نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایوف سره ګوري. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د اداري فساد پر ضد مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتداري او له قزاقستانه د غنمو اخیستو په اړه درې تړونونه لاسلیک کړي. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د پوځ یوه قومندان جګړن شیریناقا نن مشال رادیو ته ویل نن سهار شاوخوا درې بجې هغه مهال وشو چې اسلامي دولت ډلې مشکوکه وسلوالو د اچین په عدلخیلو کې پر امنیتي پوستې برید وکړ. نوموړي دعوه وکړه چې وژل شوي وسلوال پاکستانی وګړي دي. اقا زیاتوي چې د وسلوالو په حمله کې درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تېرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. تېره ورځ د پارلمان غړو ته د وینا پر مهال وزیر اعظم مانول واولز خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ممکنه کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلو په ګډون د نورو ترهګرو حملو له خطر سره مخامخ دی. که نن د فرانسې سینیټر مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړنی حالت نافذ شي. هلته د بلجیم کورنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل پولیسو نهه چاپې وهلي دي او د پاریس بریدونو په تړاو یې نهه مشکوک کسان نیولي دي. تېره جمعه په پاریس کې په بېلابېلو ځایونو د وسلوالو په حملو کې 190 کسان وژل شوي او له 350 زیات ژوبل شوي ول. د بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. روسیه وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګټو هڅو ټلیفوني خبرې کړي دي. د دفاع وزارت تیر ورځ ویل. د روسیې پوځ مشر والری ګراسیموف ل خپل فرانسوي سیال پیغ دو ویل یې سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو د اقداماتو پر همغږي خبرې وکړې. فرانسه چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف برخه ده، تیره اونۍ په پاریس کې تر بریدونو وروسته په شام کې هوایي بمباري زیات کړې او د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې د پراخ ائتلاف جوړولو غږ وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقوقو کمیټه په ایران کې د حکومت مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د ملګرو او د مرګ پر زیاتیدونکو سزاګانو انتقاد کړی دی. د کمیټې تیر مازیګر د کاناډا لخوا یو پریکړه لیک منظور کړ چې پکې په ایران کې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه سخته اندېښنه ښودل شوې ده. دا قرارداد لازم الاجرا نه دی. په قرارداد کې له تهران غوښتنه شوې چې په قانون کې او په عمل کې دي د بشري حقوقو فعالانو پر حکومتي ناقدانو د بیان نظر له ګوندونو ډلو سره د تړاو او سوله ییزو جلسو پر ازادۍ لګیدلې پراخ او سخت بندیزونه لري کړي. قرارداد په ایران کې د مرګ ډیرو زیاتیدونکو سزاګانو ورکولو یادونه هم کړې ده. پریکړه لیک وایي کمومره کسانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو سره تهران د هغو نړیوالو تړونونو سرغړونه کوي چې لاسلیک کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر غلام حسین دیقانی ویلي دا پریکړه لیک په سیاسي او توپیری ډول حقایق تحریفوي. دا د دې مهال د مشال راډیو خبرونه وس سیرال زهیر د کرنسی او یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 106 روپۍ 50 پیسې او په 102 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ 50 پیسې او په 114 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ 35 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 50 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان حکومت وایي د کرکه خبرونکو ویناګانو پر ضد یې مؤثره اقدامات کړی دي.
زیرو ٹالرنس ہم نے رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی، اور گلوریفیکیشن آف ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه یواد کې افغان کډوالو ته د ترهګر په سترګه کتل کیږي. د بشری پرمختیا یو تازه رپورٹ وای په ثوابی او ډیر اسماعیل خان کې د تعلیم او روغتیا حالت خراب دی.
تعلیم حوالے سارا پدے دوڑوں ضلع کے قصوبے در کڈی خان دا ڈیر بد حالت تے او کل کو ڈیر زیادہ شکایت نہ دی.
په هلمند کې د نام نه ولکبل به کور شوی خلک وای ور سره هیڅ مرسته نه کیږي.
بس مر راجو راجو با شینی برتبل سره.
د فرانسې سینټ نن د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه کوي. شنن او تبصری هم در خبرولو مشال رادیو سره وسه. لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خپرونکو ویناګانو او وینا کوونکو پر ضد مؤثره اقدامات کړي دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته ویل دوی نه یوازې پر رسنیو د کرکه خپرونکو ویناګانو او سختریزو کسانو ستایلو عمل پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولس ته یې هم ویلي چې هر ځای نفرت خپرونکي وینا واوري نو حکومت ته خبر کړي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د چهارشنبه یا شروع پر ورځ په لاهور های کورټ کې په رسنیو کې د ده پاړه د خبرونو او د نظر پر خپلولو بندیز وننګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وایي د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خوروونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅوک به د وسلوالو او سغدري ټولنیزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کېږي. په دې برخه کې ډېر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمېره 1111 اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمېرې دې موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړې نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمېر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوا امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي، نو په رسنیو کې خو ور باندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد ابلی غرامان اویل
کورٹ میں گئے ہیں تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نه معنا ادا ده چې د سغدریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وس د عدالت نه مدد غواړي. او دا یوازې د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټول سغدریز ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پوښتنه وکړه، نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو
د سیاسي چارو سیړونکو حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختدریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري، نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیا ښکاري.
اگر حکومت یہ جو ہے کی حکومت
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي، نو بیا په هغه عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازره دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمېر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي، نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیواد کې وازی افغان کډوالو نه بلکې ټولو پښتنو سره ناانصافي کیږي. د کمیشن مشر زهری یوسف 13 مشال رډیو ته په پاکستان کې هر افغان کډوال ته د ترهګر په سترګه قتل کیږي. هلته د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله 13 په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د بشری حقوقو څار نړیوالې ډلې تازه رپورټ ته په اشاره ویل، په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد قومي پلان په نتیجه کې بیل توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کیږي. د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په خپل وروستي رپورټ کې ویلي، د پېښور پر سکول ته حمله وروسته پاکستانی پولیس افغان کډوال ځوروي. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله نه د بشري حقوقو د پاره کارکونکو یو سازمان د هغه رپورت په حق لا تپوسو شو چې د پېښور سکول حمله وروسته پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او د دوی کورونه لنګول کیږي چې ورسره دوی افغانستان ته پتلو مجبور دي. ویان واضحه جواب ورنکړو، خو زیاته کړه چې پاکستان د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروایی کوي او دې کې څه قسمه امتیاز نشته. د وینا وا
افغان کډوال د یو این ایچ سی آر په مرسته خپل خوخه واپس تنیږي. تر څو چې د رپورت خبره ده، ما دا رپورت پوره نه دی لسته، البته په میډیا کې مې لیدلې. خو زه دا واضح کول غواړم چې د نېشنل اکشن پلان او ضرب عذب اپریشن تر لاندې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کولای شي.
ویان زیاته کړه چې پاکستان د بشري حقوقو د یو شمیر فورمونو ممبر دی او کله هم د بشري حقوقو سرغړونه نه کوي. د خارجه دفتر د ویان خبره په خپل ځای خمشال ریډیو سره خبرو کې د شورو پورې ځینې افغانانو ویلي وو چې د زورلو خبره د پېښور سکول حمله نه مخکې نه را روانه ده. آیا واقعي هم پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا HRCP د مشر زهرا یوسف نه تپوس کو نو دی وې
بالکل
افغانیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور صرف
دا وی او دا افغانانو سره زیاتی کیږي بلکې د ټولو پښتنو سره او یو داسې ماحول پیدا کړی شوی دی چې څوک افغانان دي بس هغه په ترهګرۍ کې ککړ دي. زه فکر کوم دا غلطه ده. انتظامیه دا په خپل سر نشي کولی بلکې دوی ته به د داخله وزارت لخوا هدایت ورکړي کیږي. حکومت له پکار ده چې د دینه د انکار په ځای اقرار وکړي او چې وایي که داسې کیږي نو دا به موږ ودرو. د ذکر ده چې پاکستان کې خواوشا 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال دي، د چا چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني موده روان کال 1 دسمبر پورې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د عوامي نشل ګوند لخوا په ټولګوندیزه غونډه کې 14 کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې چې د ښار امنیت په ګډون به د ستونزو هواري لپاره کار کوي. د پرونی ټولګوندیزه ګډونوالو د بلوچستان پر ائتلافي حکومت انتقاد وکړ چې حکومتي استازو ان په دې غونډه کې برخه هم وانخیسته. د بلوچستان صوبایي حکومت د ټولګوندیزه غونډې ګډونوالو څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې په دې ټولګوندیز کانفرنس کې دغه ښار د سیاسي ګوندونو استازو او تجارانو ګډون وکړ او په دې کانفرنس کې د یوې 14 کسیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی چې هم دا کمیټې به د کوټې ښار د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د دې ټولګوندیز کانفرنس په پای کې د عوامي نېشنل ګوند د کوټې ښار ضلع مشر ملک ابراهیم کاسی د دې کمیټې په حق له داسې وویل،
دا چې موږ د بلوچستان په لیول چې دا د 14 پارټیانې موږ چې انوایټ کړی وي په هغه کې چې د 14 پارټیانې شرکت وکړي، ادری حکومتی پارٹی دی یو چې د پیپلز پارٹی د شرکت نه وک نو دا 14 پارټیانو په دا مشترکه تور باندې چې دی خپل نمائندگان مشترک کړی دا د کمیټې نمائندگان او دا بر روان اجلاس په 2 تاریخ ته چې د جماعت اسلامي په دفتر کې دی پغه کې به دا لا عمل جوړو. د مستقبل
تر دې وړاندې په یاد ټولګوندیز کانفرنس کې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو سیاستوالو د کوټه شهر پر بیل بیل ستونزو خبرې وکړې او غوښتنه وکړه چې کوټه چې په خوا په کم کې پاریس مشهور و یو ځل بیا د یاد شکل او نورو ټولو ستونزو د حل لپاره کار وسی. د کانفرنس ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال غلام نبی مری ویل، هر سیاسي ګوند او سیاستوال باید لزړه د کوټې شهر د ستونزو د حل لپاره کار وکړي او پر بل ګوند د نیوکو پر ځای خپلې کمزوري هم ومني. زما په فکر دلته چې څومره سیاسي ګوندونه شریک دي زما تر ګوند پورې موږ ټول په حکومت کې پاتې شو یو. موږ د دې شهر د ستونزو د حل لپاره څه کړی دی؟ تر کومه پورې چې موږ په اخلاص سره دغه ښار او ښاریانو لپاره کومه پالیسی جوړه کړې نه وي او نه یوازې د ماضي ستونزې پکې اوارې سي بلکې د راتلونکو لپاره هم باید پلان جوړ سي. په دغه کانفرنس کې له واکمنو ګوندونو څخه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي علاءالدین کاکړ ګډون کړی او د نورو سیاسي ګوندونو د سیاستوالو په څیر یې پر خپل حکومت نیوکې وکړې. خو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي د صوبایي حکومت په واکمن ائتلاف کې د پښتون خامل عوامي ګوند او نېشنل پارټي ته په اشاره وویل، دوی له داسې حکومت او واکمن ګوندونو څخه څه تمه کولی سي چې هغوی په دغه ډول کانفرنسو کې لا ګډون نشي کولی. کاشکې چې نن په دې کانفرنس کې د حکومت هغه ملت پال واکمن ګوند سیاستوال هم وای او موږ د هغوی په مخ کې دا خبرې کړې وای نو ډېره ښه به وای، لکن موږ ته افسوس په دې راځي چې د ولس نمائندگان د ولس په ستونزو سترګې پټوي او په داسې کانفرنسو کې ګډون نه کوي. زه خبر نه یم چې دوی خپل کارکونکو ته د دې ښار اوسیدونکو ته او موږ ته کوم پیغام راکول غواړي. که څه هم پښتون خامل عوامي ګوند او نېشنل ګوند په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو مخکې یې په وار وار ویلي چې د دوی په حکومت کې تر راتګ وروسته د صوبې امنیت تر ډېره ځایه ښه شوی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاریس کې تر وسلوالو بریدونو وروسته اروپایي ټولنې ته تلونکي ناقانونه پاکستانیان ویره لري چې ښایي د اروپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستانی ځوانان چې تر 8 میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي چې جرمني او فرانسې ته ولاړ شي. دوی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ویره لري چې د پاریس تر حبلو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې ښایي ځای نه وي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
احمد محمد شلکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. د اتمیاشت مخکې خبره کور وتلې او اروپا ته د سختي او ډک سفرې لانه دی تمام شوی. د غواړي چې جرمني ته ولاړ شي. احمد محمد وایي چې په فرانسې کې ورستوي تروریستي پېښو شای د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي.
کوم څه نه لګتا یي یو مسافر لوګین
زه فکر کوم چې په اروپا کې شای خلک تاسو فکر وکړي چې دغه مسافر او مهاجر لامل زیان لري تر سیږي. نو شای زموږ په وړاندې چندان خوشبينيونه لري خو زه جرمني ته روان یم. کوشش وکوم او به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چې را برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوي؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړو، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیه او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمنی ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لښته لږه درې میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. د په زندان کې له بل پاکستاني ځوان علي عمران سره پیژندلی دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي. شایي اغېزې دا وي چې موږ به یې ښه نه ایسو، په ښه به نه راته ګوري. هغوی به وایي چې زموږ له امله یې خلک وژل کېږي، خو زما د اکا زوی هلته اوسي. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډېر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی. احمد محمد او علي عمران د شنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل. دا نسی ویل کېدلای چې جرمني او فرانسې به دوی او دوی ته د ورته زورګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کېږي برتنشي منلای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستاني به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته د هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړونکو هوایي شرکتونه به لوی جریمه شي.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
اسی مشال رادیو ته وګیاس مخک په منځنی صفر شپږ سو یوشت کیلو هرتز او په www.mashal.com اوري دا आवाज په نوم د نه حکومتي ادارو یو ټولنې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا دوو خارونو په اړه د بشري پرمختیا یا هیومن ډیولپمنت رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې راغلی چې په سواوی او ډیر اسماعیل خان کې د لیک لوست کچ کم دی. 13 ورځې د رپورت خپرېدو په غونډه کې ګډونوال وویل د روغتیا په میدان کې هم دواړه ضلع وروسته پاتې دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا دغه رپورت تر مخه ډیر اسماعیل خان کې د خواندګۍ شرح 30% ده چې پکې د الکانو 55% او د جنګو 21% ده. دغه رنګ په ډیر اسماعیل خان کې 42% سکولونو کې بجلی نشته دی. په 21 سکولونو کې تشنابونه هم نشته دی. دین علاوه د صحت په میدان کې د ټولو ضلع خوشان نورس لکه آبادې لپاره په ټولو ضلع کې نه هسپتالونه او یو کم سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي چې دوی په وینا ډیر کم دي. د سره سره د دوی د رپورت تر مخه په سوابې ضلع کې د خوشان 14 لکو آبادې لپاره صرف سلور هسپتالونه او سلویخ بنیادی د صحت مرکزونه دي. اور تعلیم په میدان کې په ثوابه کې د خواندګۍ شرح 25% ده چې پکې د هلکان 55% او د جنکو 15% ده. یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي او دغه غیر سرکاري تنظیمونو د اتحادیې غړي عمل خټک مشال یډو ته دغه رپورت په حق لوویل.
د رپورټونو دا او خلا چې د صحت او د تعلیم حوالے سره په دواړو ضلعو کې کسبای د کډی خان د ډیر بد حالت ته او خلکو ډیر زیات شکایتونه دي چې پتالونه دي یا سکولونه دي دا ډیر بد حال دي. هغه کې جنکو ځان نشتا د صفای پورا تنظیم نشتا یا د ماجومانو تشنابونه نشتا. نو هغه ولې سره دا ریپورت راغله او دې ریپورت مونږ ته خیال ته زميني حقایق دي.
دا غونډه کې برخه خستون کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته ویل چې د صحت او تعلیم په میدان کې چر خیبر پښتونخوا را دغه دوه ضلعو چې کوم رپورټونه وړاندې کړی شو دا د دې صوبې د ځوانانو او راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده او باید د لړ کې حکومت ګامونه پورته کړي.
دا ډېر الارمینګ سچويشن دی. زمونږ فیوچر تباہ کیږي. زمونږ فیوچر جنریشن هم کومنګا انسانی ترقی کے منگا سرمایہ کاری نکڑا او دادوں کے ترجیحات کے شامل نہ شو خاص کر ایجوکیشن پا والے سرا زوے مچے دب ڈیر لے تاون مترقی او پکار دے حکومتوں نے پدے مان ڈیر پسند جی مان غور کی زما خدا پر دور مطالبہ اس بتا رپورٹ پے سملے کم پیش کو انشاءاللہ
بل خود دے دستور کی برخہ خستون کے د خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے یو چاروا کی چیف پلاننگ افسر ادریس اعظم مشال لیڑو تو ول چی صبح حکومت د تعلیم د پرمختګ لپاره خپل هر قسمه حل زلی کوي او ډیر زر با پټور سرکاری سکولونو کې دغه ضرورتونه پوره کړي.
دا وګ ایجوکیشن زموږ ټول کې مین پرایورټی ده. دا زموږ صوبای ګورنمنت هم دا وګ زموږ تقریبا 25% د صوبای ګورنمنت کمپلیټلی بجټ چې کوم دی پلیمنټو سیکنډ ایجوکیشن خرچ کیږي 30% ډیولپمنټل بجټ ته.
د پاملدا چوند کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې او چارواکي محمد حافظ په دې مخه باندې ویل چې د سیاحت په مټ کې څومره هم کمی دی. ډیر زر به د خیبر پښتونخوا ټولو سرکاري اسپیټالونو او بنیادی د سیاحت مرکزونو کې به د ډاکټرانو او نرسانو سره سره هر یو ضرورت سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی سیمې خیبر، کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي د ژوند په شاوخوا هره برخه کې له اسانتیاو بې برخې دي. د بیلګې په توګه دوی وایي نه یې په سیمه کې پرمختیایي کارونه کېږي، نه پکې د تعلیم لپاره شرایط برابر دي، او نه هم د روغتیا په مرکزونو کې ماهران او ډاکتران شته. دوی تور پورې کړ چې د خیبر د نورو سیمو پرتله د دوی په کلیو کې هیڅ کار نه کېږي. خو په قومي اسمبلی کې د خیبر استازی حاجی شاجی ګل اپریدی وایي د کم شلمان او لوی شلمان په اړه یې سروې کړې او په پرمختیایي بجټ یا بودیجه کې یې ورته پیسې بیلې کړې دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسې لری پرتو سیمو کم شلمان او لوی شلمان اوسیدونکي وایي چې د نورو سیمو د خلکو په څیر ورته حکومت پاملرنه نه کوي او د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. د لوی شلمان یو تن علي رحمان مشال ریډیو ته وایي
که تعلیم په لحاظ وګورم هم پاسمانده ده، که صحت په لحاظ وګورم هم سدنش برابر دي، او که د حکومت د خدمت په لحاظ ورته وګورم نو زموږ خلک چې دي په خاصدار کې شلمانې دي، په لیوي کې شلمانې دي، کله هم دی خلکو لدا ترجیح نه دا ور کړی چې آیا دام انسانان دي او نور ترقیاتی کارونه خو موږ ته په نظر مې سره کم بدحال دي.
د لوی شلمان یو مشر اسراف خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
زمنګ بجلی منزور ده، تار منزور دي، ډبی منزوري دي، زمنګ دومره څوک نشته چې موږ لا هغه ډبی او تار لره وباسي. زمنګ خلک ډیر لاندې او پاتې منګي. خو موږ دا حکومت ته درخواست کوو، سوال کوو چې موږ د خپل ته جوړا کی او موږ ته د نور هوا په سترګو منی وګوري. هسپتال غواړو، ډاکټران غواړو، او به کوي وس خلک جنریټر رو یو لیټر په 100 روپۍ دی، نو لیټر باندې بڅومره وبره وځي.
د کم شلمان سره تعلق لرونکو یو تن خلیفہ وای چې په سرکاري های سکول کې ډېرې نیمګړتیا وی دي.
مونگا گورنمنٹ ہائی اسکول دے تقریبا شپگو کلونه مونگا درخواستونه ورکو، نو شپگو کسان پکې ای سی ٹی استادان نشتا، بل اسپیتال هم داسې دی چې لچوی پکې نشتا، روډون هم داسې دی چې دا خبره ده چې کتو نه دی، بل په دې کم شمال په یو علاقه کې سیلاب ډیر غټ سیلاب روزین په یو ځای کې مونگا د پول خواهش لرو چې شیخ بدر بابا ورته وای د هغه سره یو پول مونگا ډیر لازمی دی چې جوړ شي.
د شلمان پړنګدری او مشر ملک جعفر بیا وای چې په سیمه کې بے وسی او بے روزګاری هم ډیره زیاته ده.
زمنګ د شلمان د غریبۍ د بی دینه پته لګي دا کومه لیویس خبره چې سل کسانو برچینو موږ 3000 4000 فارمونه جمع کو، دا چې کوم د زمنګ بیکار خلک نه کار نشته، مزدوري نشته، کاروبار دغه رقم ضرورت دی. زمنګ
د خیبر جنسې د لوی شلمان او کم شلمان د خلکو د غستون زمو چکله د خیبر جنسې نه د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پردی ته وړاندې کړي. نو دوی وویل چې ما سمو د مخ کې د دغه سیمه د سنیټر په مشرۍ کې د خیبر د بیلا بیلو محکمو افسران ورلیګلی وو او هلته به د کالنی ترقیاتی پروګرام نه یو شمیر کارونه ترسره کړو. کم شلمان او لوی شلمان د افغان پولیس سره نږدې د خیبر جنسې لوړ ګیلر پرتی سیمې دي او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت او امدادي ادارې د ورته پام وکړي او دوی له دې اسانتیاوي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر قزاقستان ته تللی او نن د هغه هیواد له مشرانو سره ویني. ټاکل شوی چې نوموړی به له قزاق مشرتابه سره پر اقتصادي همکارۍ او امنیتي موضوعاتو وغږیږي. له ولسمشر غنی سره د کابینې یو شمیر غړي هم استانا ته تللي دي. ملالی بشیر معلومات راکوي.
ټاکل سوی د قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمینې استانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو، پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. غنی استانا ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبري اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل سوی د دینن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په آستانه شار کې د نظربایف په هنتون تورسی او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. په دې ورستیو کې روسیا او د منځنۍ آسیا هیوادونو د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولسمشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یو جامع سیمه ایز پروګرام سره لمنځه تلای سي. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمیر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدو. اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. د مهال د خبرونو لنډیز د پاکستان حکومت دا وکړي چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې اوس په هیواد کې کرکه خپرونکې ویناګانې کمې شوې دي. د کورنیو چارو دولتي وزیر بلیغ الرحمن تیر ماښام مشال راډیو ته وویل حکومت پر رسنیو د سفتریزو کسانو ستایلو یا سرلوړۍ عمل پر ضد هم سخت اقدامات کړي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي په هغه هیواد کې یوازې له افغان کډوالو نه بلکې له ټولو پښتنو سره ناسم چلند کیږي. د بشري حقوقو کمیشن مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې داسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې هر افغان کډوال ته ترهګر په سترګه قتل کیږي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي بې له توپیره د ټولو مشکوک کسانو پر ضد اقدامات کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي او له سپینې ماڼۍ په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه باندې او په سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په قزاقستان کې د هغه هیواد له مشرتابه سره د اقتصادي او همکارۍ او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي په اچین ولسوالۍ کې نن سهار وختي د نښتې پر مهال د اسلامي دولت یا داعش ډلې درې وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسي جرګې په پاریس کې د تیرې اونۍ تر منظمو حملو وروسته په هیواد کې تر درو میاشتو د بیړني حالت غځولو منظوري ورکړې ده. که نن د فرانسې سینټ مسوده منظوره کړي نو په سمدستي ډول به په هغه هیواد کې غځېدلی بیړنی حالت نافذ شي. روسیا وایي د روسیې او فرانسې پوځي چارواکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر ګډو هڅو ټلیفوني خبرې کړې دي. د دفاع وزارت تېره ورځ د روسیې پوځ مشر والری ګراسموف له خپل فرانسوي سیال پیغ دوویل سره په شام کې د اسلامي دولت ډلې ترهګرو پر ضد د پوځي سرتیرو د اقداماتو پر همغږۍ خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو عمومي شورا بشري حقوقو کمیټې تیر مازیګر په ایران کې د حکومت مخالفانو پر ضد پر سختو اقداماتو او د مرګ پر زیاتېدونکو سزاګانو انتقاد وکړ. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنۍ اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې اسلام آباد کې دفتر خار جا ویلي دي چې د تندرو ډلې داعش له خطرې خبر دي، خو دا وخت دغه ډله په پاکستان کې هیڅ وجود نه لري او نه به یې سوری په پاکستان کې وزغمي. د ادارې په وینا چې د پاکستان دفتر خار جا د داعش وجود یا شتون په داسې وخت کې رد کړی دی چې یو څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې طالبانو د داعش سره د وفاداری اعلان کړی دی چې ورسره دغه تندرو ډلې د فعالېدو په اړه خطره نور هم سیوا شوې ده. ادارې وړاندې لیکي چې دلته دا خبره هم حیرانوونکې ده چې د پاکستان واکمن تر اوسه د داعش د وجود څخه انکاري دي او دریز لري چې دغه ډله یوازې په منځني ختیځ کې فعال ده. نو که وکتل شي نو داعش په پیرس کې حمله وکړه، نو له دې معلومیږي چې داعش په نړۍ کې په هر هیواد کې عملیات کولی شي. ادارې اخري کې لیکي باید چې اوس د داعش د ممکنه خطرې لپاره ټول ممکنه حفاظتي ګامونه واغستل شي او د دې سره سره په کار ده چې دغه ډلې پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس هم ګامونه پورته کړي شي. د غرنګ د هغوی د پټنځایونو پته ولګول شي او کوم عناصر چې په امکاني توګه د دغه تندرو ډلې ملاتړ کوي د هغوی د مخنیوي لپاره هم اقدامات وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې د داعش خطره ختمه شي. بل پلو اجر سپنه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د بر دیر په سیمه پاناکوټ کې زلزلې ځپلو ته د امدادي چیکونو ورکولو دستوري ته د خطاب دوران د ځینې منصوبو ذکر وکړو چې ورسره به دغه سیمې او د دې ځای د اوسیدونکو تقدیر بدل شي. دې منصوبه کې د لواری ټنل سرته رسول، چکدرې او چترال ترمنځ سړک او پناکوټ لپاره د 132 کیوی ګریډ سټیشن منظوري ده. ادارې مخکلي کې چې په ذکر شوی منصوبه په 50 ارب روپۍ لګښت راځي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم ویل چې راتلونکي کال یو نیم کې به د بجلی بحران هم ختم شي. د دې اقداماتو سره به حقیقت کې د ترقۍ لارې خلاصې شي او دې سره به صنعتي ترقۍ هم ممکن شي، ځکه چې په زرګونو لکونو خلکو لپاره سرکاري یا غیر سرکاري نوکری پیدا کول ګران کار دی. او د دې سیمې د خلکو زیات دارومدار په کر کې او صنعت دی، نو په کار ده چې دلته دا موقع پیدا کړی شي. ادریا اخیری کې لیکي چې سرنګ د زلزله ځپلو د مرستو لپاره صوبایي او مرکزي حکومت یو موټی دی او په ګډه سره د زلزله ځپلو خلکو مرستې کوي. باید چې د ملکی ترقۍ او منصوبو سرته رسولو لپاره هم دوی د یو بل سره مرستې وکړي، نو دا شن بټولي منصوبې په خپل وخت او صحیح انداز کې سرته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی حکومت هغه ستراتیژي یا تګلارې ته کتنه کړې چې تریخکاری هغه هیواد د پولیو یا ګذر ناروغۍ په کنټرولولو کې بریالی شوی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د یوې ادارې نظر پوښتنې پر اساس لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د احساساتو څرګندونه شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په هیواد کې دننه پر پولیو ناروغي قابو موندلې. ورځپاڼه دا یوه حیرانوونکې خبره بولي او وایي چې دا د غیر روایتي طریقو په استعمال ممکن شو. هغه طریقه د وګړو د ټلیفون له لارې د هغوی پته لګول وو. ورځپاڼه لیکي د روان کال په ستمبر میاشت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د نایجیریا هیواد له پولیو یا ګزنه پاک وګرځولو. له دې وروسته یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو بیماري اوس هم موجوده ده. خو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو اثر کمزور کېدلو سره سم د صحت محکمې چارواکي په لومړي ځل په سلګونو کسانو ته د ناروغي ضد ستنې لګوي. ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان له قبایلي سیمو په سلګونو کسانو کډې وکړې او هغوی په کمپونو کې رجسټرېدل، نو هغه وخت دوی ته د ټلیفون د مفتو سیمونو سهولت ورکړل شو. د سیمونو اخیستونکي بې خبره وو. د صحت محکمې چارواکو د دغو سیمونو استعمال د دې لپاره وکړ چې په نورو سیمو کې د میشتو دغو کډوالو درک ولګوي. کله چې د شمالي وزیرستان د کډوالو نشاندهي مکمله شوه، نو د پولیو ضد واکسین ورکوونکي ډلې د هغوی ځایونو ته ولېږل شوې. د ورځپاڼې په خبره د هغه متنازعه ستراتیژۍ ترڅنګ قبایلي مشرانو سره خبرې وشوې، د ټولنې د صحت مرکزونه جوړ شو او ښځې دغه کمپین ته ماده کړل شوې. خو ورځپاڼه د ناروغۍ خلاف وهلو ځلو کې له دې هر څه سره سره د اسلامي یاغیتوب د ګواښ پر ضد کوششونه هم مهم بولي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې سروې په حواله وایي چې تېرو 12 کالو ته په کتلو افغان وګړي د هیواد د راتلونکي په اړه تر هر وخته زیات مایوسه ښکار دي. دغه نظر پوښتنه په دې رڼا چوي چې ولې په دومره زیات شمېر کې ځوانان اروپا ته د تللو لپاره خطرناک سفر کولو ته تیار دي. د نوې په ورځ د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا جاري شوې نظر پوښتنه چې د افغانانو د احساساتو ترجماني کوي، ښایي چې په نظر پوښتنه کې 6.5% برخه اخیستونکي په سمه لاره روان دي چې تیر کال دغه شمېر 50.5% و. نظر پوښتنه ښایي چې 20% کسانو پکې وویل چې که موقع ورته ملاوه شي نو هیواد به پرېږدي. ورځپاڼه لیکي د دې تر شا دوه مهم وجوهات نا امنیت او بیروزګاري ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ نور عوامل هم دي لکه رشوت، کمزور اقتصاد او له حکومته مایوسي. ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د رشوت د له منځه وړلو په هکله د ژمنو باوجود په پوښتل شوو کسانو کې 90% وویل چې رشوت یې د روزمره ژوند یوه ستونزه ده. بل پلو 90% کسانو وویل چې رشوت د صوبایي حکومتونو مسله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانسې او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد دې هر ممکن اقدام وکړي. تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دولت په دې اړه یو پریکړه لیک د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې کړ. هلته ټاکل شوی چې د فرانسې سینټ به نن په هیواد کې د 2 میاشتو د بیړني حالت غځولو په اړه پریکړه وکړي. د فرانسې کورنیو چارو وزیر برنارد کیزینوف هم نن په برسلس کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره ویني او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه ورسره خبرې کوي. ملالې بشیر معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر دی لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی
قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي، تر څو دا هېوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مانیول والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي. اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړ کړی دی، باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیه او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپېژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سو او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي.
همدا د فرانسې په موضوع کې پاتې کیږو. برتانوي ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د پاریس او بیروت بریدونه پرتله کړي او پوښتنه یې کړې چې د بیروت وژنو ولې هومره توجه نه ده ترلاسه کړې لکه د پاریس بریدونو چې ترلاسه کړه. ورځپاڼې لیکي ښایي لامل یې دا وي چې هیڅ کس هم د نړۍ ټولو پیښو ته په یو نظر نه ګوري. موریوال کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره.
په ګارډین ورځپاڼه کې خبره شوې د مقاله کې لیکوال نسرین ملک لیکلی، تاسو وایست چې رښتیا هم د نړۍ ټولو ناورینونو ته په یوه سترګه ګورئ او کنه. لیکوال د بیلګې په توګه لیکلی چې آیا تاسو د پیرس په پیښو کې هم دومره غمجن یاست لکه په بغداد کې او یا د مصر او اسرائیل پر پوله د سوډانیو وګړو په وژلو. د لیکوال نسرین ملک په وینا که څوک رښتیا ووایي نو د پورته سویو پوښتنو ځواب دا دی چې نه، خلق ټولو پیښو ته په یوه سترګه نه ګوري. مقاله زیاتوي چې داسې ډیر ژغونه راپورته سوي دي چې ولې د پیرس پیښو د لبنان او عراق غوندې په پراخه کچه پاملرنه ترلاسه نه کړه. ورځپاڼې لیکي داسې ژغ پورته کوونکي دا فکر هم کوي چې د نړیوالو خبري رسنیو له پوښښه داسې ښکاري چې د اروپا د سپین پوستو ژوند د نړۍ تر نورو زیات ارزښت لري. لیکوال لیکي په کار خدا ده چې موږ ټولو ناورینونو او وژنو ته په یوه سترګه وګورو، خو دا هم حقیقت دی چې د انسان فطرت داسې نه دی چې د نړۍ په هر ځای کې رامنځته کېدونکو ناخوالو ته په یوه سترګه وګوري. ورځپاڼه لیکي خبری رسنۍ چې کوم څه ته زیاته پاملرنه کوي د هغه هم زیاته کتنه پر موږ یعنی کتونکو او لوستونکو ده، هغه ځکه چې همدا رسنۍ هغه څه ته زیات پام کوي چې زیات خلک یې ګوري او لولي. مقاله پر مخ لیکي چې د لبنان په بیروت کې سویو بمی چاودونو ته په رسنیو کې کافی ځای ورکړل سو خو بیا یې هم دومره توجه ترلاسه نه کړه. د مقالې په لیکنه دا یوازې داسې هم نه ده چې انډول نه ساتل کیږي، بلکې دا عنصر هم پکې شامل دی چې په خبرونو او د هغوی په نوعیت کې فرق وي. د بیلګې په توګه په پیرس کې د خلکو وژل کېده یو نادره خبره ده، خو په منځني ختیځ کې چاودنې په لومړي ځل نه دي سوې. ورځپاڼه زیاتوي چې که وکتل سي نو په امریکا کې هم اوس په کیمپسونو کې وژنو ته دومره زیاته پاملرنه نه کیږي لکه پخوا چې کېده، او لامل یې همدا دی چې داسې پیښې اوس زیاتې سوي دي نو خبري ارزښت یې کم سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یوه لیکنه کې ویلي که ترکیه په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سامانونو وړلو راوړلو لار بند کړي نو دا ډله به ډېره کمزورې شي. لیکنه وایي ترکیه تر اوسه دا کار نه دی کړی. همداراز په لیکنه کې راغلي ترکیه د ناټو اتحاد غړی هیواد دی خو د اسلامي دولت ډلې په اړه یې تګلارې هغه ډله پیاوړې کړې ده. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ګارډین ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د پیرس د بریدونو نه پس د یو شمېر غربي هیوادونو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره ژمنتیا ښودلې، خو پوښتنه دا ده چې آیا ترکی هم د یادې وسلوالې ډلې خلاف کاروي ته تیار دی او کنه، ځکه چې ترکی وی خواته د نیټو غړی هیواد دی او بلې خواته د شام او عراق په حواله داسې تګلار لري چې په نتیجه کې یې اسلامي دولت وسلواله ډله ډېره مضبوطه شوې ده. ورسپانه لیکي چې د یادې وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره په شام کې د ډیموکراتیک یونین پارټۍ یعنی وای پی جی کوردی ځواکونه په عراق او ترکی کې د کورد کارګرانو ګوند غړي په میدان جنگيږي چې تر دې دمه یو شمیر لاسته راوړلې هم کړې دي. خو ترکی یو لخته په شام کې د وای پی جی ځواکونو ته د رسد لارې بندې کړې او د کورد کارګرانو ګوند د محل د ترکی د هوایی بمباری سره مخ دی چې لوجه یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خپلو کارویانو لپاره لا نور وخت ملاویږي. د ورسپانې په وینا د روان کال په اگست میاشت کې د وای پی جی ځواکونو په شام کې د کوبانی ښار نه علاوه یو شمیر سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاصې کړې او د ترکی سره په پوله جرابلوس ښار د خلاصولو لپاره یې پرمختګ شروع کړو. نو ترکی خبرداري ورکړ چې که دغه ځواکونه وړاندې ځي نو ترکی به یې پر خلاف کاروي کوي. د سیړونکو په وینا کې جرابلوس ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه خلاص کړی شوی وي. نو راقه خار چې د یادې وسلوالې ډلې تر قبضې لاندې دی تبه د رسد لاره بنده شوې وي او دا خار به هم لازمی د وسلوالو نه آزاد شوې وي. خو د ترکی د دې ګام سره وسلوالو ته ډېره ګټه ورسېده. دا راز ورسپانه لیکي چې که څه هم د کوردستان کارګرانو ګوند په تیر وخت کې د ترکی د حکومت خلاف جګړه کوله خو په موجوده وخت کې نه یوازې د دغه هیواد سره د سیاسي جوړجاړي لار اختیار کړې بلکې په 2014 کال کې یې په عراق کې په زرګونو یزیدیان او عیسایان د اسلامي دولت د وسلوالو د ټولوجنې نه خلاص کړي وو. بلخوا د ترکی صدر طیب اردغان د کارګرانو ګوند پلوي ګوندونو خلاف هم ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې یې سخت دریځي ته لاره هواریږي. ورسپاڼه په اخر کې لیکي چې که غربي نړۍ په حقیقت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمون غواړي نو په کار دي چې اول ترکی دې ته تیار کړي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف په جنگ اخته ګوندونو او ځواکونو د ځپلو نه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
پی بی ایس خبرونه پر خپل وپاڼې لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پرتلا د زیات خطر وړ نه دی. خدا چې دې ډلې پر نړیوال کچ د ځان پاړه ډیر تبلیغات کړي دي نو ځکه یې په افغانانو کې هم ویره خپره کړې ده. خبرونه وایي دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمه برخه نجیب عامر اوروي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند یې څه اغېز کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزي اسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغېز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړې ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې 3/4 کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلې دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یا د ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره طرحه خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوو ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې. خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنی اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. ښاغلی سمیت وایي اسلامي دولت وسلواله ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وایي د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وایي دغه هر څه ډېر تت معلومیږي خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ذهنونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان خودنې لپاره د ډیرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی اسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس 4 خزینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په 2 ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشټوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په خیره کې لیکي د افغانستان په سلور د شو ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پښتنې پر مهال مخامخ پښتنې شوې دي. او دا د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پښتنه و چې د روان کال په جون کې ترسره شوه.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
په هلمند کې د کډوالو چارو مشروای د پارلمان ځنی وکیلان او د خام مشرانی په کارونو کې خاند ولاړوي. غلام فاروق نورزی تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د هلمند په بیلابیلو برخو کې د نامنه ولکابله خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي او د ولایت مرکز لشکرګاه ته ورغلي دي چې دوی ورسره مرستې کوي، خو بې کوره کړل شوي خلک وایي مسلسل د مرستو اخیستو ځای ته ورځي، ټوله ورځ تیروي خو ورسره مرستې نه کیږي. الیاس دایي معلومات راکوي.
په هلمند کې د دې وروستیو نامنویو له امله د نادلي او مرجي ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه اړوند د بابا جله سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالیو مرکز لشکرګاه ته کډه شوي دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي د مرستندویو موسساتو سره یو ځای سرویګانې دوام لري او د نږدې 600 کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده.
روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سل څخه اضافه سروې کېږي، سلو پنځل سل لس سل او شاید د کورنۍ تر 2000 اضافه شي. لشکرګاه ته راغلي هغه چې لشکرګاه مرکز ته راغلي او دا امن سیمې چاله ته موږ رسیدګي وکړو او د دوی هغه سروې وسی.
د مرستو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د مهاجرون د ریاست کارتونه په لاس کې دی وایي د مرستو د ویش کارکوونکي تیز کار نه کوي او په یوه ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نور ورځو کې هم مرسته ونه رسیږي.
نوم یې دوست محمد، 15 ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه نن داسه سبا راسه کاټم را کړی دی. مشکل دا دی چې راو غالي بیا ولاړ سي بل هفته راسي بیا چې راسو بیا دې دلته ضرور نه پورته وایي کې بیا ناس دلته په یو بجې
خود مهاجرون رئیس وی د بیځای سو کورنوی په منځ کې یو شمیر حرفوي کسان هم ځنون ځای کړی دي چې د اصلي بیځای سو سره توپیر ګران دی. هغه ویل د پارلمان اولتی شورا یو شمیر وکیلان ترڅنګ ځینې کوم مشران ډیر غوښتنه کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یا چاره د خان سره مخ کوي.
وزدوغه ته چې موږ لاسرسي کوو دا ډیر یو مشکل خبره ده، ولی موږ ته غرپوي خلک چې دی هغه ټول د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسي مونږ هغه اصلي خلکو ته موږ لاسرسي نه لرو. نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورس وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور کومي خلک دي دا غزمش په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د وجدو نامنوي څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرش کولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي که چیرې نامنوي دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سو کورنیو شمیر به تر هغه شمیرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی.
تیر مازدیګر په پېښور کې د هغه ښار تاریخ او کلتور په اړه انځوریز نندارتون پیل شو چې د اتوار تر ورځې به روان وي. په نشتر حال کې دې نندارتون ته د فرهنګ او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی هم ورغلی و چې له مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې یاد تالار به مسلسل په کلتوري غونډو آباد ساتي. نندارتون ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ځنو یې مشال راډیو ته وویل تیرو نامنو د دوی په ذهن کې د پېښور اصلي څیره ته تکړې وه چې دې انځورونو بیا روښانه کړه. غلام غوس معلومات راکوي.
د انزورونو د دې نندارتون پر مهال د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر امجد افریدی مشال ریډیو ته وایي نشترال پېښور به تل په دا رقم کلتوري او هنري هلو ځلو آباد ساتي.
ان شاء الله نشترال به هر هفته آباد وي، فن حوالے سره، ثقافت حوالے سره، مصوري حوالے سره. او نن دا د هغه یو مثال چې د مخکم د ځکه یو ایگزیبیشن وشو، نن دا دوام ایگزیبیشن ده. او یو خبره اسې مشهور ده چې پېښور خو پېښور دی کنه. زه کوم ته د یو پیغام ورکون غواړم چې هر څوره دهشتګردي وي، هر څوره سخت حالت وي، د پېښور خلکو د هغې مقابله کړې ده. او دا نن د هغې مثال چې تاسو وګورو د ځای کې کوم خلک راغلي دي د هغه دپاره.
د لرغوني پېښور ښار د جوان جواک په اړه په نشترال پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوي د انځورونه د پېښور په یو روغتون کې کارکوونکي مشر ډاکټر غلام شبیر جوړ کړی دی او نوموړی د انزورګری د هنر سره د خپلې مینې په اړه وایي.
یو پېښور دی، پېښور دی او یو پینټینګ دی، او دواړو سره زما مینه ده. د پېښور اوسېدن کې د پېښور بلډینګونه، خوراک، سکاک، هر څه د پېښور چې پېښور کلچر سره تعلق دی هغه ما کوشش کړی دی. دا خو مینه ده کنه، او مینه خو ځان ته ټایم روبس، هغه ته ټایم ایستو ضرورت نه.
انزورګر ډاکټر غلام شبیر وایي د هغه انزورونه په نړیواله کچه خوښولی شي، او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي هیواد هند کې هم د پېښور په اړه د هغه د انزورونو نندارتون ترسره کیږي.
ټول دنیا کې خلک وړي دي، امریکې کې، کاناډا کې، دبئی کې ډېر زیات، انګلینڈ کې دي، اوس انډیا ته تللی دی، نیو ډیلی کې 3 دسمبر نه هغه نمائش دی، هلته کار تللی دی.
نشترال ته د دې انزورونو د نندارې لپاره راغلي ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم اتیکو رحمان دی، او دا چې تاسو وګورئ نو دا په پېښور ټول زړه آبادی او زړه چې کوم دی هغه حالات او هغه وخت دا ټول زړه زړه یادونه زموږ چې کوم بیا تازه شو، خاص کر نیو جنریشن دا پارا دیوګری چې زموږ پخوانی عمارتونه څنګه وا، زموږ اوسدن څنګه وا، زموږ کې ناستل پاسه دل څنګه وا.
پېښور نوم چې زموږ مغز ته راځي نو بس ټیررزم او فساد او بس خفګان په زموږ په زړه کې راځي. پېښور خوبصورتۍ چې موږ چاته ښایو کنه، پېښور کې دونه ښکلې سیزونه شته، او پېښور کې دونه خلک، داسې خلک هم شته چې کوم د آرټ لري.
د پېښور د کلتور او د پېښور د زړې زمانې د ژوند جواک په اړه د انزورونو د نندارتون به د اتوار د ورځې پورې دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، جمهوریت خبرونه پر اتلونکې غړې کې درته در خبرو. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او خبریال عبدالجبار حامد مړ شوی دی. 83 کلن حامد بیگا تر ناروغۍ وروسته د اسلام آباد په یو روغتون کې مړ شو، او نن سهار شاوخوا 11 بجې د مردان په معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. شاعران او لیکوالان وایي حامد د فطرت د ښایستونو شاعر و، نو ځکه ورته د پښتو ژبې وردزورت ویل کېدل. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او صحافي عبدالجبار حامد د زیارت په ورځ ماسختن ناوخته له ناروغۍ وروسته په اسلام آباد یو روغتون کې له دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی له نن نه 83 کاله وړاندې د مردان په معیارو کلي کې په یوه علمي کورنۍ کې زیږېدلی و، او له تعلیم وروسته یې اسلام آباد کې د یو جورنالیسټ په توګه خپل کار پیل کړو. عبدالجبار حامد د نظم شاعر و، او زیاتره شاعري یې په فطرت، مینه او ښکلا باندې کړې ده، او د پښتو ادب ته یې کلیات حامد په نوم باندې په کال 2011 کې د شاعرۍ کتاب ورکړی دی. د نوموړي په فن او شخصیت باندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ادبي سوسایټي مشر محمود احمد وی چې عبدالجبار حامد د پښتو ادب ډیر لوی خدمات کړې دي.
هغه یو د سیاستو کنه چې د انسانیت چې څه سپېڅلې اقدار دي، نه دغه مجموعه وا عالم او صوفي او شاعر او یو بهترین انسان، یو همدرد مشر او دغه خپل یو ځانګړی حیثیت او دغه کم طرز او کنه د نظم او په نشر باندې شاغلي کلسو، نو دا بل داغوم دغه ځانګړی حیثیت چې خلکو بورته د پښتو ورزورت وي، نو زمون په پښتنو په موجوده دور کې بل د شاعر نشته چې دغه په فطرتي خپل باندې دومره سهول کړه هغه چې څنګه وکړه.
همداشن یو بل شاعر او ادیب او د اسلام آباد پښتو ادبي سوسایټي جنرال سیکرټر اقبال حسین افکار د عبدالجبار حامد په حق لا مشال ریډیو ته وي.
زمونږ معاشره ته په نننی وخت کې د جبار حامد سر په سر چیرنو علم خاوند دان سپیزلی شاعران چې نه هغه پکار دي چې هغه د کوم بهنمایي وکړي، نو شاسه د وفات سره جنرال دا یو داسې خلاف پیدا شو چې نن چې د داغه کمې به تر ډیر وخت پورې او بیا په نننی حالاتو کې چې مونږ ته دغه شان خلک پکار دي، هغه مونږ نه زینو دا زمونږ لپاره چې کم نه نو یو افسوسناک خبر ده.
د یادونې د نن سهار 11 بجې عبدالجبار حامد د مردان په معیارو کلی کې خپل پلرنی ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو، چې په جنازه کې د پښتو ادب او صحافت او سیاست سره تړلو خلکو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نومیالی شاعر عبدالجبار حامد د مړینې په اړه مو د سراج زهیر رپورټ اوریدل.